دا مشال ریډیو دا او د مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوروال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر دې هر څو وړاندې د دې سات خبرونه وورو چې پامیر ساحلي وړاندې کوي.
د پاکستان قومی اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون د برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلي د استدلال په ډیپلوماسۍ به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي. او ایراني ولسمشر له یو شمېر فرانسوي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړی تیر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضربې اعظم پر نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. ضرب اعظم روان دی. د پاکستان پوځ جنگیږي نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر اسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوی وای او موږ به په اسانۍ خپل دښمن لټولی وو. خورشید شاه زیاته کړه چې د پېښور سکول او 400 پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هېڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی.
اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده. پاچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په صلحاو پورته دی، هغه شخصیت ته عزت پاکستانیانو ته نو د دغه یو شخصیت هغې سمبول ته توه سپکه کتل. اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي قابل د درک نه ده.
د جنوري پر شلمه پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې وسلوال له افغانستانه ورغلي ول، خو افغانستان دا تور بې بنسټه وباله. د قبایلي سیمې خیبر باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي ادارې ورسره امتیازي چلند کوي. د باړې یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي یا ورته زیان رسېدلی، خو د قبایلي سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونو پر سروې کې نه شاملوي. دوی وایي حکومت دې په خپل لیست کې ټول اغېزمن کړل شوي کورونه شامل کړي او خلکو ته د تاوان ورکړي. د باړې اوسیدونکو دې څرګندونو په اړه د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مرغان زخت اغېزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یوه مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د نامنیو ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مرغان له خپل مسکنه یا استوګنځایه بې برخې شوي دي.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنګي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي چې چېرته غرونه دي په هغې کښې آپریشن هم کېدلې ډزې هم کېدلې. ځنګلونه د دوی مسکن دی نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور سره هم ختمېږي.
احسان وزیر زیاته کړه پخوا د قبایلي سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مرغان او ځناور ول چې اوس نه تر سترګو کېږي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وایي له تېرو شاوخوا درو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور ساتنې په موخه اقدامات کړي دي، خو د ځانګړې ادارې نه شتون له کبله ځناور او مرغان له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی دی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي ادارې پرون وویل د عبدالفتاح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا درې زندانیان په 2008 زیږیز کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي ول، خو په 2010 زیږیز کال کې امریکایي ځواکونو د جرم نه ثابتېدو له کبله دا کسان له بګرام پوځي زندان څخه افغان حکومت ته وسپارل. د افغانستان محکمې هم دوه کاله مخکې د دوی د بېګناهۍ حکم کړی و، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بندیانو د احتجاج په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تېر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي. د وویل په افغانستان کې به د یوې سطحې تاوتریخوالی تل موجود وي. د وویل که د سینټ د قومندان په توګه منظور کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان حالت سم درک کړی شي. نیکولسن به د وسنی قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو سرتیرو نوی قومندان وي. کیمبل د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت د 25 عرب امریکایي ډالرو په ارزښت 1300 ملکی الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کولو سره په فرانسې کې د اروپا سفر ته دوام ورکړی دی. د الوتکو اخیستو دا موافقه تیره ورځ په هغه غونډه کې اعلان شوه چې پکې روحانی او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په یاني وخت کې د فرانسې موټرو شرکت پوژا سیتروین هم له ایراني موټر جوړونکي کمپنۍ خودرو سره د ګاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 زیږیز کال کې به پیلېږي او هر کال به 200,000 موټر جوړوي. تر دې مخکې روحانی په پاریس کې د فرانسې کاروباریانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ د بیا پیل شوې سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. روحانی ټینګار وکړ چې اوس د ایران اټومي پروګرام پر سر له هغه هیواد بندیزونه لرې کېدل پیل شوي دي، نو سوداګرۍ ته د پیسو برابرولو لپاره دې هڅې وشي. دا د دې محل خبرونه. اوس هم سراج زهیر د اسارو یا کرنسیو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ سلویخ پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.35 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ حاصل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 8 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. خبرونه درته پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وای تر ازر بیا ز عملیات وروسته څنګه وسلوال پر باچا خان پوهنتون په برید کولو کې بریالي شو.
آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی جنگ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ ایف پی ایس پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، چار سدا پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل سوې سفیر وای په فشار نه بلکې په قناعت به اسلام آباد ته وای چې له افغانستان سره ثبات یې په ګټه دی.
فشار باندې قناعت باندې افغانستان ته دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سوله ایز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې.
یوه اداره وایي د ناامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. ایراني ولسمشر په فرانس کې پر کاروباریانو غږ کړی چې د ده په هیواد کې پانګونه وکړي او د لاندې پسه څنګه ساتل کیږي او وچ غوښه یا پرسنده څو ډول پخیږي په دې اړه ځانګړی رپورټ لرو.
کم پسونه د لاندې دپاره تیاراژي وخت د لاندې پسه یایي چې څه وخت د ده غوښه وچه سوه بیا پرسنده سوه.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان په قبایلي سیمه
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي په سکر کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا څرګندونه کړې ده. رپورټ یې ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پر سکر کې د خبري غونډې دوران قومي اسمبلی کې د مخالفې ډلې مشر سید خورشید شاوي چې دا غوښتنه ده د حق ده چې معلومه شي د ضربې ضب عملیاتو باوجود وسلوال بریدونه څنګه کیږي او په کار ده چې د دې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. ما ویلی وو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه او زما سره هغه وخت محمود خان اچکزی هم موجود وو او هغه په پښتو کې تقریر کړی وو. زه په پښتو نه پوهېدم خو ما ته وروسته وویلی شو چې هغه ډېر سخت تقریر کړی وو. نوموړي وویل دا غوښتنه یوازې دی نه کوي بلکې نور سیاسي ګوندونه او ټول قام یې کوي. خورشید شاه زیاته کړه د عدالتي پلټنو سره به موږ خپل دښمن په اسانه پیژندلی وو.
افواج پاکستان لڑ رہی ہے, آخر وہ کون لوگ ہیں؟
ضرب عضب روان دے دا پاکستان پوز جنگی گی نو آخر دا سوک تی چی دا دمرا لوے جگڑے رستو ہم رازی او ڈیر پا آسانے پا آرمی پبلک سکول ہم حملے کوی پا چار سدہ پوہنتون ہم برید کوی پا کلیساگانو ہم بریدون کوی دا سوک تی او دوی تا سوک آسانتیاوی برابروی نو کو حکومت جوڈیشل کمیشن جوڑ کڑے وے دا با معلوم شوی وا او مونگ با پا آسانے خپل دخمن لٹھولے وو
اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے.
دا جوڈیشل کمیشن پاڑا دا خورشید شاہ غختنا چ مشال ریڈیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ پوڑاند کی خوا نو دووی چې دا هر چاته معلومه ده ملک کې وسلواله کاروایانه سوک کوي او جوډیشل کمیشن جوړول د وخت زیاده دی وایي.
جوډیشل کمیشن بده کې نو سوکي او سوبه نو معلوم کی دا یو پریکټس اوس جوړ شوی دی پاکستان کې چې کیږي نو د دې جوډیشل کمیشن جوړ شي دا چاته پته نه چې دې چاته سوک دي. دا په خیال دا چې واقعیت نه خپل سیاست دی چم کول کوشش کوي او د جوډیشل کمیشن او د نورو د راتي او د جوډیشل کمیشنونو چې مخکې جوړ شوي دي په هغې باندې څه شوي دي.
د ذکر ده چې د دې نه وړاندې اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان د پیپلز پارټۍ په تیر حکومت نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې هغه خلک نن ملک کې مایوسي خوروي. ریاض موسی خیل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوې سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي دی به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد قانع کوي چې له افغانستان سره سوله او ثبات یې په ګټه دی. د باچا خان پوهنتون وروستی برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان پر نوم پر جوړ شوی پوهنتون د برید کولو فکر هم نسی کولای. دوی یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند دی چې هڅې به یې نتیجې ورکړي. پامیر ساحل له ډاکټر عمر زاخلوال سره مرکه کړې او له دې پوښتلی چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کړي دي نو پاکستان ته له ورتګ سره به یې لومړی توپ څوي.
ما خپل کم هدف د قبولې د دې وظیفه دا ده چې څنګه په لومړي کې کولی شو چې دغه سي اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتره شي. زه خصوصا د باچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متیقن یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده چې زموږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغه سي تروریستي عملیات حمایش. مگر هغه بیا تر دغه سي یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه باچا خان د افغانستان خلق عزت و احترام پسلحاو پورته دی هغه شخصیت د عزت پاکستانیانو ته هغې مخکرا په افغانستان کښې ده په جلال آباد کښې ده مړه په پاکستان کښې شو مګر هغې ځان خخ دلته کړ نو د دغه سي یو شخصیت هغې سمبول ته تور سپکه قتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کښې اوسي ولو که په هر هدف باندې اوسي اثر قابل د درک نه ده او مدقن چې پاکستانیان دا درک لري.
ډاکټر زاخلوال صاحب, تاسو ویلي چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی, دغه اعتماد کموالي له کبله په یو بل باندې تورونه پورې کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا مهال په کونړ, نورستان او په ننګرهار کې میشت دي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حملې کوي. دې ته څه ځواب وایست؟
مونږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دې خوا افغانستان د هغوی چې عملیات کړي دي دوی مطلق تقیق وایي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راغوښتي دي. مگر هغه منطقې ته راوختي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي، هغه ساحو کې دي چې په هغې باندې د حکومت مخالفین فعال دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار وي، همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې، چې هغه باعث د نامنیت په داخل د افغانستان کې او د افغانستان نه باعث د نامنیت پاکستان کې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غني څو ورځې مخکې وویل چې که تر پسرلي پورې له وسله والو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یوه مشخصه نیټه ونه ټاکل شوه او څه نتیجې دې بهیر ورنکړي، نو ښایي جګړه په افغانستان کې نور هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسو پاکستان ته اوس د سفیر په توګه ځئ، هلته به تاسو څه هلې ځلې کوئ؟ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یوه نتیجه ورکړي؟
فشار باندې داسې نه کېږي، قناعت باندې کېږي. افغانستان ته دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سولې افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې، د دوی په تاوان باندې. افغانستان په خوان کې هرګز پاکستان ته تهدید نه کوي، چې نه شي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ او د جنون باعث کېدی شي. د قناعت ژبه راسره ده، نو زما زیات تمرکز به پاندې باندې وي چې د سوال په شکل نه، په دې چې د ترحم په شکل هم نه، ځکه د ملي ګټې کې حتی ترحم هم نشته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوندي. په لحاظه د خپلو ګټو په خاطر د قناعت ورکول پکاري چې په افغانستان کې د سولې او د سولې د بحث ملاتړ وکړي.
په پاکستان کې ډېر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د نامنې پېښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پېښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي، پولیس یې بیايي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري؟ له اوسه
زه به مطلق د افغان کډوالو د هغې د حقوقو مدافع، د هغې د عزت مدافع بیم. چې د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې به اوسي، هغه د کډوالو د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب، د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي، او اکثر بیانونه راځي، ولسمشر هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشري ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست، په پاکستان باور کوي تر کومه حده پورې ور باندې کوي، او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغه سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړې. ته به دا باور کوي چې که قوي استدلال موجود وسي چې له موږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وسي، د خپلو ګټو په خاطر به طرفدار وسي. مګر هغه استدلال به ته ورسره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان د زموږ پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظه نه تنها د استدلال ژبه بلکې
د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوالو چې زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنو ته ځوابونه ویل. د قبایلي سیمې خیبر باډي اوسیدونکي د هغو سیمو بیا رغونې له حکومتي څانګې شکایت کوي چې په سروې کې یو شمیر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي وو. دوی تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو دوی نیوکې کړې دي. فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسې د باډي خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالې څانګې د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړې ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بېوسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باډي ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي، ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي، وایي 40% ناکام هم نه لیکي. یو قلم چې مونږ تحصیلدار سه بیا ایتیس سره ملاو شو، نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپله فټه سیکرټریټ یو طریقه جوړه کړې ده چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې، په کومو ځایونو کې شروع شوي ده، په دوه کورونه وو کې وسلته پوتې اوس او دا لکه کومه سروې روانه شوې ده، هیڅ قسم مونږ ته مطمئن نه یو. زیات پرې دي ولګولې کې په زود یو کمیشن جوړ کړی چې و بخپله چکر وخی چې کوم حقدور وی وی لیکي چې کوم نوی حقدور نه مړی لیکي. شپه وو کال کرفیو اپریشن تیر شو، په کوردو یو سړی به یو غولی وی هغه به 40 لک روپې تاون پکې شوې وی. په کوردو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولیکي کنه، یو سړی دی چې 100000 روپې تاون شوې چې هغه 100000 روپې ته ولیکي.
او د باډي کمرخیل یو تن ولی پر دی وای کور وران شوی، خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مختلف کې درې کمرې او کوټې ورونه شوې وی.
بدلنی وا کنه جی بدا کې هو بس مو ټکټ را وکړ لینو بس برال را وکړ ولې او بس ځنه پرته نه 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 دی جوړې شوې کنه بل ورځ چې کې وکړ لې وین کته او هغه نه کړل لیکن موږ دا ویل غوړي چې لکه په نورې جلسو کې څنګه شوې دا سروې هغه په مطابق دا وشي چې غریب سړي لا چې بدا کې ترجیح نه شي ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره وو. بیا
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر ایجنسی مشر یوسف سره رابطه وشوه خو دوی په دې حق له د څه ډول معلوماتو راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې په ذریعه خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,00,000 روپۍ ورکولی شي. خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي. د دې ادارې مشران وایي د جګړو له کبله ګڼ ځناور له قبلي سیمو تللي دي او یا یې هم ژوند سخت اغیزمن شوی دی. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی او سمې علاقې ته راغلی وو د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې د ډزې هم کېدلې ګیدړان هم دي ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو ورته خارو هم وایو داسې ځای په ځای مخکې کېدل اوس هغې هم هېڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی. نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح بخش شي چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري مخکې به ډېر زیات وي خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوریال دي دې طریقې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کوم مطلب شوی دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې تلې کوي او کنه نو نوموړی وایي
په فاټا کې انډیپندنت وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ دلته وایلډ لایف کې چې د فارن ډیپارټمنټ جوړي وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړي دلته کې فارن ډیپارټمنټ کاروونکي وایلډ لایف په ډیپارټمنټ نشته. موږ دا ښکار کړی دی چې 2012 تیر نه یو پیسیون موږ جوړ کړی دی چې هغه د وایلډ لایف د فارمینګ موږ جوړ کړی دی. څنګه چې په کاټه کې کوم سپیشیز دی نه تاسو له ستان کې او تاسو ته چې هغه د جنګلات کې دا د تر موږ غړي ته پاره. نو دا لاندې پلین چې دی په دې کې ځان نو وایلډ لایف سپیشیز او ریر کې او لقاقې په غرونو کې خپل نو کوم سپیشیز دی هغه
د حیات علی په خبره دا مهال په قبایلی سیمو کې برفانی میلوګان ځنګلي ګیدړان ځنګلي ګډان حسای مارخور افغان وړیال زرکی زانی تنزری سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناقراری او صحیح خصمانی د نشټوالي لامل د خطر سره مخ دي.
مجید بابرو په بن کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وای سخت ژمی دی او دوی په خیمو کې به له اسانتیاو ژوند تیروي. دوی مشال رادیو ته ویل د تیر کال پرتلا ورته د ځل انتظامی یا مرستندوی ادارو هیڅ نه دی ورکړی چې له کبله یې ماشومان یخ وهلي او ناروغ دي. دوی وای له هغه وخته چې له شمالي وزیرستانه کډوال سوي شورځې نه ده لیدلې. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان نه به کور شوی اغه کډوال چې په خیمو کې ژوند تیروي ګلامندی چې یو طرف ته سخته یخنی یا د ساړه لهر شروع شوه چې له ډیرو ستونزو سره مخ کړي، خو بل طرف ته نه خو دولت او نه هم رستندوی ادارو لخوا دوی ته د یخ موسم نه د بچاو لپاره سا انتظام شوه. د بنورینګ روډ په خوا کې په خیمه کې آباد د شمالی وزیرستان کډوال شفیق وای د کډوالې اول ورځ نه ښه ورځ ونه لیدله.
زندگی دو مخ شه دین دا عمران تمبین ر کڑی وی اخو تمبین دی اخو پنجری دی اخو تس دنه وک سای او صفا ختم دی دار سوڑ دا چی بالکل د انداز نه وتل سوڑ دا خدا کی سیش پاور ز بالکل نو شرک طریقہ شتا نو نر طریقہ شتا سوالات بالکل یا نشتا زان نام مشمون دین دا حال دا چی دنه خو زین تس وی نه چی د دیخ سخت تکلیف تا د کوټه د بننه د شرک میچ برن ر غلی د بے قسم نو من چی میش بیا ری شاش پاور ز مندلی نو میش پونو من چی کیم سار در می اخ همشتا صحیح ملاو شوین دی کنه می بار
تکلیف تھا مکمل سملے
پولیٹیکل انتظامیه او زنام رستندو یا ادارو دا واکمنو نو پختل نو دا هر یو جوابو چه دوی پرده نظر ساتی او سمرا چه که دلیشی دا دوی امداد لپارا با حسه کوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د آغاز دوستی یا د دوستی پیلولو په نوم یو سازمان غړی وای خلک کولای سي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سمې سي. د کسانو تیر ورځ د 2014 کال هند او پاکستان امن کال هنداری یا کلندر مخکتنی په غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید درزونه نرم کړي او مسلې هوار کړي. محمد عمران پر ریپورت لري.
د دې تنظیم یوې غړي او هند ته بلل شوې پیغلې سیدرا مشال ریډیو ته ویل که څه هم په سیاسي کچ د پاکستان او هند ترمنځ تعلق خنه دی، خو باید ولسونه د دواړو خواو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ هم دلته راغلي او ډایلاګ کړی دی، نو هغه اټ واز ناټ اباوت پالیټکس کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسٹر څه کوي او د بیوروکریسي څه کوي. د امپورټنټ دا دی چې د چې شهري دی دواړو ملکانو کې نو هغه چې انټریکشن دی هغه یو پریشر کریټ کولی شي د ګورنمنټ باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکریټک پرابلم دا سولف کړي. کشمیر ایشو دی، افغانستان ایشو دی، او واټیور ایشو دی، ولې چې د دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
د غونډې تر اغلی یو شخصي سکول چلوونکي هادي خان مشال ریډیو ته ویل چې هند او پاکستان د مودو راسي یو بل دښمن بولي، خو د امن لپاره اوس ضروری ده چې د سیاسي مشرانو سره سره ولس سخدريزي پریک دي.
د دې هم دقه دی او افورت دی کنه چې کم سین خلق دي چې کم سمجھدار دي هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. نو دیس از د وی چې بس پیپل ټو پیپل کنه لکه نن چې دا سمره خلق ناس تو آی ام شور چې د دې بسوچونه کړی چې یاره دا دې سوي پینل چې حاجی سے پریزنٹیشن کو ندا سے ہوئے نو اگے بس اثر وہی ضرور انفیکٹ ما تا مسر سوچ او یارا تے کنا سخت رویہ ندا پکار لوگوں دے دا نرم کول پکار
آغاز دوستی تنظیم پکال 2012 کے دے ہندوستان او پاکستان یو سو زوانانو او پیغلو جوڑ کڑے پ کم کی چے دوڑو ہوادونو سر سر د افغانستان طالب علمان ہم گڑی دی او دے دے چلون کو پوینا دا وقت دی لز ذرا غڑی لری دے تنظیم دے پانی تر مخ د مخکتن دا سورہ د دین اولان دے پ ہند کے ہم تر سر شوی چے پکی دے پاکستان نا یو شمیر غڑو گڑون کڑے او محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د پاچا خان پوهنتون او آر بی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عضب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال پر ڈپلوماسی با اسلام آباد قانی کړی چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نو موړی 13 ورځې له مشال رادیو سره په مرکه کې د باچا خان پونتون ورستی برید پاړه ویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوی پونتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. د قبایلی سیمې خیبر باډي اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره ورسره امتیازي چلند کوي. د باډي او شمیر اوسیدونکو 13 ورځې مشال رادیو ته ویل په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي دي، خو د قبایلی سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بېوس او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونو په سروې کې نه شاملوي. د ادارې د دې خلکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له قبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغېزمن شوي دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی. د ډیموکراسي ناو په نوم یو امریکایي خبري ادارې پرون ویل د عبدالفتاح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا کسان له 2008 راهیسې 2008 زیږیز کال راهیسې په زندان کې د بندیانو احتجاج پاړه له افغان حکومت سره دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت د 25 ارب امریکایي ډالر په ارزښت د 143 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پامیر ساحل درته خبرونو لنډیز وړاندې کاوس. په اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابع اکرم خان د ورځپاڼې لوستل دي.
جنگ ورځپاڼه خپل درې کلی کې داخله وزارت د ترهګرۍ یره له وجې غونډ ملکي سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړې دي او د یو درشم تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یو کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چرسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس اولس تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلو لاړه خانوي امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هېرې له وجې بندې کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د څو کلونو راسې ترهګري برداشت کوي، خو د ترهګرۍ خلاف جنگ سرته رسولو لپاره ضروري ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر څه ریښه او صفه وویلې شي چې هغه خپل ځان د هر قسم حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینا چې د صوبې 46 تعلیمي ادارو ته سکیورټي نشي ورکولی دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای. اداری په وینا د خیبر پختونخوا حکومت کسلوش په تزره تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې، نو کم از کم حساس تعلیمي ادارو ته خو به ورکولې شي او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتی اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. اداری وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندول سره خطا سر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره ضروري شي سکیورټی انتظاماتو ته حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. آج رسپان خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا ډاکټرانو بیا د خپل حقونو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبور وي. ادارې په وینا ښه به دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیاوې ورکول دي او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخري کلي کې حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات سموده مخکې هم شوي وو، نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس په کار ده چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویبپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ پر هغې هوکړې لیکنه خپره کړې چې تر مخه به یې بیجینګ د بیخپنیا یا انفراستراکچر او په نورو پرمختیایي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارم پالیسي مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلی چې پکې راغلی و واشنگټن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پر ضد کاروایي نه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلین ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراستراکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کېدونکې بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان څخه باندې 13 کروڑ آبادې زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثر دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 5 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه شو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږد مهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټه انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچره په سیمه کې دغه پروژې اتو ته سیوا شي نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټه ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګري ضد عملیات نه کوي. مجله لیکي د 2009 کال نه را په دیخوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل په اړه د واشنگټن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجله لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجله لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دی چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگ بندي غواړي. مجله زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلارې په بې معنا پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناکراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجله لیکي دغه شانډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی به له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجله لیکي په 2010 کال کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سراج الدین حقانی نیخ په نیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دي او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانس کې له یو شمیر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تېر ورځ د ایر بس له شرکت سره د 138 ملکی الوتکې اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. هلته د فرانس موټرو کمپنۍ پوژا اعلان وکړ چې په 2019 کال کې به د ایران موټرو له یوې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پایته ورسیدل. خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پیش کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوالو هڅول چې په ایران کې پولیس سرمایه بندې کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پیش شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمې مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکرې ډېرې مهمې وې ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې هغه که هر څومره ګرانې وي حل کولای شي. روحانی تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحد ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید د موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل
زموږ
لومړی هدف په جدي ډول د اټمي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقونو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقونو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفې سالار خان عبدالغفار خان باچا خان اتوشتم تلین ولمانځه تېره ورځ په جلال آباد کې غونډې ته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه هم چارواکي، پوهان، سیاستوال او فعالان ورغلي وو. غونډې ته ویناوالو د باچا خان پر فلسفه او په اوسني وخت کې د دې پر ارزښت خبرې وکړې. تفصیل له جلال آباد باز محمد عبید راکوي.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشمباغ ناوری دل کیږي چرته چې د عدم تشدد د فلسفې سالار او خدایي خدمتگار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی او د لر او بر پښتانه یې د 28م تلین په یاد راټول شوي ول. د پخره افغان باچا خان د 28م تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړی و چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې ګڼ شمېر لیکوالو، فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې یې راغلي ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې په شنغر کې د اتمنځیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت تر رسیدلی وو چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې وینې وبهولې هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لورېدله. خو د خوشحالۍ ځای دی چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه، علم پرېږي او د جهل زولنې ماتېږي.
له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو تنه غړي چې پر مشرانو سربیره پکې ځوانان هم شامل ول د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلي ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان قوم دشمنان هغه به زمونږ لارې نیسي، هغه به زمونږ وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمونږ نه جدا کوي، خدا خپل وطن به آغا دشمنانو تا چره هم پریندو چه آغای پخپلو ازایمو که کامیاب شی. نن پختون کوم تا سمرد اتفاق سمرد اتحاد ضرورت تی زما خیال لی پسدو سدو که بنو.
د کابل پونتون استاد لال پاچا ازمون پخپلو خبرو که وویل د باچا خان د افکارو د خوراولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمی جوړ کړی شي.
د سورې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي. خو د باچا خان فلسفه چې هغه د سورې فلسفه ده، دنیا ته نه رنګ اخیسته ده. زه وایم د باچا خان په نامه دی ګرځنده اکاډمی جوړ شي. همدغه ملګري د خوا دې وګوره، دې خوا دې همدوی دې سره په دې اکاډمۍ کې منسجم شي او د باچا خان فکر دې خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د باچا خان بابا مزار تورغلل او د ګلونو د ګیډیو پر اخرودو سربیره د هغه روخته دواوی وکړي. د یادولو ده چې باچا خان په 1390 میلادي کال کې د وسنی خیبر پختونخوا د 400 په اشنغر کې زیږیدلی و او په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې ومړ او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
ایا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته باچا خان مال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې، په پښتو مړه ته بابایان څخه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو نوی نومول سوی کمانډان جنرال جان نیکولسن جونیر وای افغان ځواکونه به کلونو وخت ته اړتیا ولري چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. تیر ورځ د امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره به هلته د امریکایي سرتیرو راتلونکي شمیر په اړه څېړنه وکړي. نیکولسن وویل د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
جنرال نیکولسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي، په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پرېکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځنډوي، خو ویل چې یوازې 15,000 عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکولسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و، خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نه شي، باید د ځواکونو دقیق شمېر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوسمهال نظره تاسو امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکولسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکو غړي لینزی کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانېږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکولسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ، خو ویل چې د اړتیا وړ شمېرې د معلومولو لپاره باید خپل څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له والو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري، خو جنرال نیکولسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې کده کندهار په سیریو ستراتیژیک شار په خطر کې سي امریکایی ځواکونه به لاس تر زنې پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونۍ غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړې وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسېږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هېڅ سیاستوال نشي کولی چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په ځواب کې وویل زه ستاسې په خبرو پوهېږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه نا څه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. له پاکستان خبریدونکو ډان روسپانو وای دا ښه خبره ده چې د پاکستان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي، خو تر دې مخکې چې دا کار وکړي باید له ولس نیولې تر ګوندونو پر دې بحث وسي. د پاکستان په جمهوري او انتخاباتي نظام کې باید ټولې نیمګړتیاوې په ګوته کړل سي، په آئین آیا اساسي قانون کې بدلونونه راوستل سي او بیا انتخاباتي اصلاحات عملي کړل سي. د دې لیکنې مهمې برخې هارون پاچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان جمهوریت پلو وګړي به د هغه خبر هرکلی وکړي چې وایي د هغه هیواد د پارلمان یوې کمیټې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړی دی. خو لیکنه وایي د دغه کار لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې ځینو بدلونونو ته اړتیا ده چې د لیکنې تر مخه ممکنه نه ده چې په لنډ موده کې مخترا شي. په لیکنه کې ویل شوي مخکې له هغې چې دغه وړاندیزونه د بحث لپاره کمی سملای ته وړاندې کړل شي، پر موجوده انتخاباتي نظام د انتقاد کوونکو نیوکو ته باید پوره پام شوی وي. داسې ویل کېږي چې د پارلمان د کمیټې په غونډو کې د هیواد پر انتخاباتي نظام د ټولو سیاسي ګوندونو او همداراز د مدني ټولنو پر اعتراضونو خبرې شوي دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د غړیتوب لپاره د یو کس د لیاقت معیار، د ادارې د سرپرست مشر او همداراز د انتخاباتي عملې ټاکلو طریقې، د انتخاباتي ساحو او لیستونو جوړولو کارونه، د ښځو د رایې د حق تحفظ او د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو طریقې کار هغه موارد دي چې د شنونکو په اند باید اصلاحات پکې راوړل شي. په لیکنه کې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار خبره راغستل شوې چې ویلي دی انتخابات چون لا هم دیرش میاشتې لري دي، ځکه نو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو په کار کې باید تادی ونه کړل شي. لیکنه وایي نوموړی وزیر باید په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره جدي ونیسي. لیکنه کاږي د هیواد وګړو ته هم باید پوره موقع ورکړل شي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر وړاندیزونو بحثونه او په دغه اړه خپلې رائے ورکړي. لیکن زیاتوی د پاکستان حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې په هیواد کې کېدونکو انتخابات به آزاد، شفاف او جمهوري وي.
د سولې پر لور
یو نا سب درزو شو په بسدا غمړی مراده وسمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينا نشوند ته سره نسته. دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به نه زمينو کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پېښور کې د رواداری په نوم یو تحریک پیل شوی دی چې موخه یې په ټولنه کې ورورولي او امن ته وده ورکول دی. دا تحریک تیر ورځ په پېښور کې پرانستل شو چې وار له مخه یې په سند او پنجاب کې کار پیل کړی دی. په دغه غونډه کې د لږکیو استادو، سیاسي ګوندونو غړو، زده کوونکو او فعالانو برخه واخیسته او د کرکې او سختدرزۍ ختمولو لپاره یې پر کار کولو ټینګار وکړ. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د رواداری تحریک یا د امن او د ورولۍ د ودې لپاره د غورځنګ د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې دوی به ورولۍ او امن ته د ودې ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورځنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس له به حجرو جوماتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکه او سختدریزه ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبول شي، خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه دې په شا ودرېږي چې د پسیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړي شوي کوم چې په شا ولاړو او د هغوی غندنه او د هغوی کاونټر نریټیو یعنی د هغوی چې سوی د هغوی جواب نه دی کړی شوی او دا خبره سره د فریاد د دغه هدف پورې پاتې شوی چې دا وشو دا وشو دا کې خو هغه نه دی په ګوته کړي چې دا چا کړي دي د دې په شا څوک دي او هغوی به څنګه باندې کوو.
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین راجیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده، خو د نورو قانونو په پرتله د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونږ خو پښتون معاشره کې پاتې کیږو، دلته خو مونږ همدا ګورو کنه چې زمونږ د معاشره کې رواداری مونږ ته څه کمی نه ښکاري او خو بد خو ارزه کې نو مونږ دا وایو چې یار دیوس شل کسانو دا وجه چې نو دا ټول پښتانه د سیدی نو موږ دا غلط خبره وکړو نو خبره داسې چې دلته 95-99% دار وایي چې دلته ټول خلک موږ سره مینا کوي محبت کوي زمونږ موږ سره تشدد رویه نشته سره نفرت نشته.
د رواداری تحریک د پیښور سانګې مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سخت دریزی د مینې او د ورولۍ د کمیدو لامل نه دی، بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنې داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او ورولۍ ته وده ورکوله.
چې زموږ کم خپل انډیجنس کم زموږ خپل ادارې دي لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به په خوا به چې کوم غوبل کېده یا مثال لکه چې کله به غنم خلکو ریول نو ټول کلی به راغونډ شو، مثال لکه چې دیوال به پروت یو نه هغه دیوال به ټول کلی به راغونډ شو دیوال به جوړ کړو. نو په کار دا چې مونږ زموږ چې کم خپل انډیجنس چې کمی ادارې دي هغه په کار چې مونږ هغه دوباره هغه ادرو هغه دوباره مونږ مستحکم کړو.
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومته په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ترڅنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوروونکي مضمونونو د لرې کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازۍ غوښتنه وشوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ وسئ. لاندې هغه پسه یا ګډبه چې د ژمي لپاره ساتل کیږي او بیا تر حلالولو وروسته یې غوښه وچول کیږي. دې وچې غوښې ته د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا کې او همداسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ورته پرسنده ویل کیږي. د زیارت مرستیال کمشنر عبدالخالق مندوخیل وایي پرسنده په بیلابیلو طریقو پخول کیږي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د زیارت سیمې مرستیال کمشنر عبدالخالق مندوخیل راته د لاندې وچې غوښې یا پرسنده ښکاروي. لاندې چې د پښتانه وطن په لر او بر کې یې وګړي پیژني د مژه یا ګډ هغه غوښه چې وچه سوي وي د ژمي په یخو شپو کې ځان ته خوند لري. عبدالخالق مندوخیل په زیارت او شاوخوا سیمو کې د لاندې د غوښې طریقه داسې ښیي.
دا لاندې پسونه ساتل کاږي بیا الالاږي د دې څرمن نه جلا کاږي کم سی څه وخت دی الال سی هغه سر ځینې پریشي بیا دا پر وښو یا لوخې یو داسې عام نرم ورسی وي یو سی یو لمبه یو تړمبو کې په هغه باندې یور د وړی یور په لاس نیوش کوي بیا پر هغه باندې وتی چې پاته کم لږ لږ وړی وي هغه په وسزل کاج نو شاغه وسزل کاجی بیا ل چرمنی سره د افریقا کاج د دې بیا خپل دغته د اډغړ سګي د اډونه جنوزی
په لاندې کې بیا نور بیل بیل خوراکونه هم تیاریږي چې پکې کوبي انډره بزغالی او داسې نور شامل دي. مندوخیل کوبي را پیژني.
دا ته پسل لری سراو باسی بیا پر چپه خواره واړی بیا ش صفاک د پسلم او د پسو واز ده لغز گیټی جوړی دا پکې واچ دا تقریبا یو میاست یو نیمه میاست دا نظر دا قدرتې دا ټس دا نه بدل شي دا لم کچوک اوم وخریم ډیر خوندور کې پوخ کیم خوندور نو دغته مش کوبی یال
که څه هم د لاندې وچو غوښو ته اکثره د لاندې غوښې یا لاندې ویل کېږي خو عبدالخالق مندوخیل بیا دا ردوي
یو توری غلط کارول کاږي هغه دا ده چې و لاندې تم لاندې آئی د لاندې غوښې تم لاندې آئی څه وخت یې پکړی دی وایي لاندې مو خوړی دا غلطه ده کوم پسونه د لاندې دپاره تیاراژي او څرباژي او ساتل کاږي د میاسو دوو میاسو خواري ورسره خیاځي وخته د لاندې پسه آئی چې څه وخت دی حلال شو د دغه غوښه پریس وا وچس وا بیا پر سندس وا بیا دا تور ازما په خیال غلط دی اسما لاندې پخکړی دی بیا و سړی دا وی اسما پر سنده پخکړی دی یا ما پر سنده خوړلې ده
د لاندې غوښه یا پر سنده چې د نورو پښتنو بلا موم او د کلیوالو پښتنو بل خصوص د ژمي خوراک دی خو د دې کلیوالو په خبره اوس چې په سیمو کې یا یخونه کم سوي او ګرانی زیاته سوي نو لاندې کول هم تر پخوا ډیر کم سوي خدای در ناصر مشال رادیو زیارت
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالری
اونیزې خبرونې
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شئ
www.mashalradio.com